امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، ز شافی سرداریم. نن جمعه ده د 1401 کال د میزان د میاشتې شلمه ده چې د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې 14 کېږي. په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن د شانګهای د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې وینا وکړه. پاکستان رسمن نړیوال وجهي صندوق ته د 2 میلیارد ډالرو عاجل پور خاص کړی، او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د یو سعودي ژورنالیسټ د لدره کېدو له امله نه غواړي چې په سعودي عربستان باندې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د وسلو پلورل بند کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټولو ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاوې لیږي.
له نیکه مرغه د مرکزي زون پرته نورو ټولو ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاوې او د رای ورکوونکو د نومونو لیستونه استول شوي دي.
په ننګرهار کې خلک شکایت کوي چې کاندیدانو د پولیو په تبلیغاتي لوحو پوسترونه لګولي.
د پولیو د ناروغۍ هغه شعارونه چې ولستي عامه پوهاوی ترلاسه کوي، په دې سره خپل انځورونه نصب نه کیږي.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه تاسو وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د ملي والي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د جمعې په ورځ د تلې په شلمه د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د حکومتي او دولتي مشرانو ولسمې غونډې ته په وینا کې له ټروریزم سره د ګډې همکارۍ غږ کړی. د اجرایه ریاست لخوا د عبدالله عبدالله په خپره شوې وینا کې راغلي چې نوموړي په ویلي دي چې د ښه او بد ټروریست ترمنځ باید توپیر ونشي. اجرایه رئیس له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې د پلان په اړه هم غږېدلی او وای چې د ملي والی حکومت به د افغانانو په ملکیت او مشرۍ د سولې هڅو ته دوام ورکوي. هغه د روان کال په دوبی کې د کابل د کانفرانس یادونه وکړه. افغانستان د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړیتوب نه لري، خو له 1991 لمریز کال راهیسې د څارونکي توګه پې ګډون کوي. چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، هندوستان او پاکستان د دې سازمان بشپړ غړیتوب لري، او د افغانستان نه علاوه ایران، بیلاروس او منګولیا هم په دغه ټولنه کې د څارونکو په توګه برخه اخلي. د غور د ولایت د سرجنګل ولسوالۍ د هزارګانو یو قومندان علي پور چې په شمشیر مشهور دی او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو غیر مسؤول وسلوال ګڼي وایي چې حکومت یې د نیولو توان او طاقت نه لري. حکومتي ځواکونو د تیرې جمعې په ورځ د هغه د نیولو لپاره عملیات وکړل، خو هغه وتښتېد او یوازې 4 پولیس او 8 ولسي خلک په جنګ کې وژل شو. علي پور د وردګو په ولایت کې خپلو په سلګونو پلویانو ته وینا وکړله او ویل چې هیڅوک یې نشي نیولی. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې علي پور یو جنایتکار، شوکمار او قاتل دی او حکومت به یې د نیولو هڅې جاري ساتي. د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق چې قومندان علي پور یې له نږدې کسانو نه ګڼل کیږي د ناکامو عملیاتو په تعقیب امریکا غږ ته وویل ځینې خلک د هغه په وینا قصدن غواړي چې د افغانستان مرکزي سیمو ته جنگ انتقال کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستانی چارواکو لخوا په موقتی توقیف کې د بشري حقوقو د وی مدافع ګلالی اسماعیل د ساتلو په باب اندېښنه ښودلې ده. چارواکو دغه پوښتنه پیغله د اسلام آباد په هوایي ډګر کې له لندن نه تر رسیدو وروسته ونیوله. د بشري حقوقو دغه نړیوال سازمان د پاکستانی چارواکو دغه اقدام غندنه وکړه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې رسمن نړیوال وجهي صندوق یا IMF ته د 2 میلیارد ډالرو لنډې مودې پور خواست کړی. پاکستان له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی او په میلیاردونو ډالره پور وړی دی. اسلام آباد نه د خبریال ایاز ګل د رپورټ خلاصه له اشق الله رحیم زوی نه واورئ.
د پاکستان د مالی وزیر اسد عمر دغه غوښتنه په اندونیزیا کې د بالی په ښار کې د پیسو د نړیوال وجهي صندوق او نړیوال بانک د کلنۍ غونډې په ترڅ کې د IMF رئیس کریستین لاګارد ته سپارلې ده. میرمن لگارد ویلی دی چې د پیسو د نړیوال بشري صندوق یو ټیم به په راتلونکو څو اونیو کې پاکستان ته سفر وکړي او د هغه هیواد سره د احتمالي اقتصادي مرستو په حق لبه خبرې وکړي. د پیسو د نړیوال بشري صندوق په راپور کې دا نه دی ویل شوی چې پاکستان د څومره پیسو غوښتنه کړې ده، خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان د همدې تیرې چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې حکومت یې د اوس لپاره 12 میلیارد امریکایي ډالرو ته ضرورت لري چې وکړی شي خپلې قرضې په خپل وخت ورکړي. اشرف الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
تاسې زمونږ غږ د واشنگټن نوري. د افریقایي هیواد یوګاندا په ختیځ کې د 14 ورځو پر لپسې سختو بارانونو له امله د الګون د غره په لمن کې د ځمکې د ښویېدو په وجه لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي دي. د الګون غر چې د یوګاندا د پایتخت کمپالا نه 250 کیلومتره لرې پروت دی، په شاوخوا سیمو کې په زرهاوو خلک آباد دي. چارواکو امریکا غږ ته وویل چې د سیندونو اوبه له مورګو نه اوښتي دي او سړکونه او پلونه وړي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سعودي عربستان د حکومت مخالف ژورنالیست جمال خاشقجي د درکېدو له امله پر هغه هیواد باندې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د وسلو د خرڅولو د ځنډول نه ډډه کړې. د امریکا غږ د خبریالې سنډي سند رپورټ خلاصه له شافعي سردار نه واورئ.
جمهور رئیس ټرمپ د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې امریکایي مفتشان د ترکیې له پولیسو سره یو ځای لګیا دي په دې اړه پلټنې کوي چې قونسلګرۍ ته له ننوتلو وروسته ژورنالیست جمال خاشقجي ته څه پېښ شول. خو ټرمپ نن د جمعې په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې نه غواړي پر سعودي عربستان باندې د 110 میلیارد ډالرو په بیه د وسلو پلورل وځنډوي. ټرمپ د خاشقجي د سرنوشت په اړه اندېښنه څرګنده کړې، خو د امریکایي مطبوعاتو او د سنا مجلس د ځینو لوړپوړو غړو د فشار باوجود نه غواړي چې د سعودي پاچا ملک سلمان او د هغه ولیعت خفه کړي. ټرمپ د سعودي له مشرانو سره نږدې اړیکې لري او خپل لومړی رسمي سفر یې هم ریاست کړی و. شافیا سردار، امریکا غږ، واشنگټن.
د هریکین مایکل په نوم سمندري طوفان چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ ناوخته د فلوریډا ایالت په شمول امریکا شمالي ختیځ ایالتونه وځپل او په پراخه کچه تباهي رامنځته کړه، اوس بیرته د اتلانتیک د سمندر په لورې د حرکت په حال کې دی. د 4 درجو دغه پیاوړي طوفان د فلوریډا ایالت د پان هندل سیمه زخته ډیره خراب کړه. د شپږو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی او چارواکو خبرداری ورکړی چې تلفاتو کچه به لوړه شي. په سلهاو کورونو بولندې کړي دي او په سلګونو زره خلک له برېښنا نه محروم دي. او په ترکیه کې د ټریریزم په تور د او د کوردی اغیانو سره د پټو تماسونو په تور د یو امریکایي پادری انډریو برنسن د محاکمې د پیل کېدو سره سم د متحده ایالاتو او ترکیې ترمنځ تشنج زیات شوی دی، خو څارونکي په دې باور دي شاید چې ترکیه دغه امریکایي پادری خوشی کړي او په دې ترتیب به د انقرې او واشنگټن ترمنځ موجوده لانجه پای ته ورسیږي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ته. د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکو ویلي چې نن د جمعې ورځې تر پایه به د افغانستان ټولو 30 ولایتونو ته د رای ورکوونکو د پیژندګلوۍ لپاره د بایومیټریک دستکاوې ورسول سي. د بلې خوا د ټاکنو د شکایتونو کمیسون وایي چې په ټاکنیزو سیالیو کې د نوماندانو لخوا د سرغړونو په اړه 150 شکایتونه ترلاسه کړي دي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمي په همدې هکله دا رپورټ رالېږلې دي.
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې ټاکنو ته شاوخوا یوه اونۍ پاتې ده، د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې دغه کمیسون د جمعې ورځې تر سهاره د 28 ولایتونو مرکزونو ته د بایومیټریک دستګاوې رسولې دي. د ټاکنو خپلواک کمیسون منشي ویان سید حفیظ الله هاشمی آشنا راډیو ته وویل چې نن د جمعې ورځې تر پایه به کاپیسا، میدان وردګ، پنشیر، لوګر او پروان ولایتونو ته هم د بایومیټریک دستګاوې واستول شي.
ښاغلی
هاشمی دغه را زیاته کړه چې د ټولو ولایتونو مرکزونه او یو شمېر ولسوالیو ته هم د ټاکنو حساس او غیر حساس ټاکنیز مواد استول شوی او دا لړۍ روانه ده. بل لور ته د ټاکنیزو شکایتو خپلواک کمیسون وایي چې دغه کمیسون د ټاکنیزو سیالیو له پیل نه بیا نن د جمعې تر ورځې په ټاکنیزو سیالیو کې د نوماندانو لخوا د سرغړونو په اړه 150 شکایتونه ترلاسه کړي دي. د دغه کمیسون ویاند علي رضا روحاني آشنا راډیو ته وویل چې د دغو شکایتونو شاوخوا سل یې ارزول شوي. د ده په وینا د یو شمېر نوماندانو لخوا شوې سرغړونې ډېرې جدي دي او ممکن د ټاکنو له وروستي لیست څخه د یو شمېر نوماندانو د نومونو د ایستلو لامل وګرځي.
برخی افراد هستند که به گونه مثال اثبات میشه که
د بلګې په توګه داسې نوماندان شته چې له خپلو دندو څخه استعفا نه دی ورکړي یا داسې نومان چې جدي اختار ورکړل شوی و که پر دوی دا موارد ثابت شي ممکن له نهایي لیست نه حذف شي.
تذر قانونی امکان هستشان وجود داره.
د ټاکنو لپاره د چمتووالي په دې لړ کې بیا د یو شمېر ولایتونو ترڅنګ د خوست اوسېدونکو پر ولایتي چارواکو انتقاد لري چې ګڼې د سیاسي فشارونو له کبله یو شمېر سیمې ناامنه ښیي. د خوست امنیه قمندان مل پاسوال اختر محمد نورزوی وایي چې د رایه اچونې ویش مرکزونه له لوړ امنیتي تهدید سره مخ دي او شپږو هغو کې بیا له سره هیڅ نوملیکنه نه ده شوې. هغه وایي ښایي په دغو مرکزونو کې رایه اچونه ترسره نه شي.
جامن درې دېرش سایټونه کېږي. د سایټونو لیست او جدول مونږ د انتخاباتو کمیسیون ته هم ورلیږلی دی، کورنۍ چارو وزارت ته هم ورلیږو. هغه چې سره کم د مرکز نه مونږ ته هدایت راشي دغه په تړاو باندې به مونږ خپله کړنې وکړو.
ټاکل شوی د ولسي جرګې ټاکنې د روانې میزان میاشتې په 28مه نېټه له غزنی پرته په ټول هیواد کې ترسره شي. په ټولیز ډول دغو ټاکنو ته له 2500 څخه زیات نوماندان ولاړ دي چې 411 یې ښځې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو اوس پام کړی دې مرکې ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي 25 ولایتونو ته د بایومیټریک د دستګاو په ګډون په انتخاباتو پورې ټول اړوند وسایل رسولي دي. د کمیسون د ویان مرستیال زبیح الله سادات امریکا ژغ آشنا رادیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل ډیر ژر به د افغانستان په کچه ټولو پاتې ټاکنیزو مرکزونو ته هم اړین مواد ورسیږي. ښاغلی سادات وویل د ټاکنو خپلواک کمیسون په شفاف ډول د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره هر اړخیزې هڅې کوي.
ما ټول د دې د دې او ان شاء الله به زړه هغه پاتې ولاتونه هغه هم دلته هغه ته به دې زړه ما ورسي کی مونږه کوم څه چې دې لپاره چمتو کړای وو لومړی نو هغه څلور او یو سوالي چې دې هغه لارې نام نه دي د مثله لارې نه ممکنه و چې دې کولا شوی هغه مواد ورسو هغه مو د اول لارې ورسول او پاتې ولاتونه ته هم پندوش ولاتونه ته مواد فرشي دي او دې زړه ان شاء الله دا هو اتمی راتنه چې پاتې دي
سادات صاحب یو انتقاد یو مشکل چې مخکې موجود و خلکو انتقاد کوي خصوصا هغه کسان چې په انتخاباتو مسایل څاري دوی ویل چې دغه د بایومیټریک دستګاوي په یو وخت کې کولی شي چې د یوه کس دوه ځله ډیټا ثبت کړي هغه مشکل رفع سوی دی.
دلته بدبختانه د ټاکنو پروسه باندې د خلکو اعتماد باندې ډېر بایومیټریک شوی دی او د خلکو اعتماد مکانیزم نه چې هغه شفافیت را مسته کوي شفافیت زیات وسی ګم مو مشوره کوي باندې کار کوي تر څو هغه واقعیت نه خلق کوي تر څو د خلکو شک ته دي په اړه باندې راکم شي. په همدغه باندې مثلی چې همدغه کمپنۍ او همدغه نوم دوی د هغه پنځو کمپنۍ د لیست فوچي چې چې هغه وو وخت له پر سر خلق ولې سره وخت د سویدا سیستم استفاده وشي او چې هم هغه سافټویر چې د نن کې سال شو دی او هغه پلاتفورم چې تاسو مثلی دی دوازل یا د تکرار ځای ورکولو مخنیوی کوي هغه موافقه ده او مونږ د هغه ویډیوګانې هم جوړې کړې دي په رسنیو سره مشارکې کړې دي تر څو د خلکو هغه بایله اعتماد د پروسه راځوندای شي. اما یو څه کسان هم دي کوي چې دا پروسه هم خلکو ته داسې وښيي لکه د ممکنې پروسه کې دوی ډېر کوشش وکړو اما لله الحمد هغه پروسه هم کامیابۍ سره بشپړه کړه او اوس کې به انشاءالله د عمل ملاتړ اساس راتلونکي ټاکنې ترسره کړي. د ټاکنو په وخت کې نه ټول هغه میکانیزمونه د ګټه پورته کوي چې هغه شفافیت رامنځته کوي او دا به موږ هغه تکرام کاران چې دوی ډېری دایشي برخې څخه کې برخه کې دوی لوستې لوړې زده کړې کړي دي هغوی همدغه سیستم باندې کار کوي او انسان څه خاصه
ساده صاحب د ورستې پختنې په توګه غوړم لاندې جواب راکړي وخت کم دی. د غزنی مسله څنګه ده؟ آیا اوس هم په غزنی کې انتخابات نه کیږي او که انتخابات نه کیږي نو د غزنی استازیتوب به څوک کوي؟ آیا دغه اوسني وکیلان پاتې کیږي یا به غزنی هیڅ استازی نه لري؟
جلازه صاحب هغه موږ څه د دې چې ما هم څه ټول تاسو سره مشارکې کړې دي چې یعنی ولدي غزنی خلک هم دغه خپل حق څخه ډېر څه کوي. موږ ډېرې هڅې وکړې اما آخر ولس باندې آخر فیصله په دې وشوه. د ټاکنو د قانون 104 ماده پر اساس هغه ټاکنې اړوند کمیشن ته وسپارل شوې چې د هغې پر اساس کې امنیت شته او د دواړو حکومتونو ولسي جرګې مشران جرګې رئیسان پر اساسي قانون د څار د بنسټ شي او همدارنګه د سترې محکمې رئیس یې غړیتوب لري. دوی به بیا پریکړه کوي د ټاکنو وروسته څلورو میاشتو کې چې په غزنی کې کله د ټاکنو ورځ وټاکي او که چېرته وضعیت هماغه ډول دوام وکړي د څلورو نورو میاشتو لپاره هم دوی صلاحیت د دې لري چې هغه تمدید کړي. نو دا موضوع سال اړوند کمیشن ته سپارل شوی د ټاکنو خپلواک کمیشن د قانون پر اساس دغه پریکړه کړې.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د افغانستان او نړۍ په اړه راپورونه اوري. د ننګرهار په ولایت کې د ولسي جرګې یو شمیر کاندیدانو د پولیو په تبلیغاتي شعارونو خپل پوسترونه لګولي دي. په دې ولایت کې د روغتیایي چارو مسؤلین وایي چې دې کار د پولیو ضد مبارزه زیان مانه کړي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال زیاور رحمان حسرت په رپورټ کې واوري.
په ننګرهار کې د ولسي جرګې نوماندانو په جلال آباد ښار کې د برېښنا پایو ګلدانونو دیوالونو د کورونو او دفترونو پر دروازو او لوحو یې خپل شعارونه لیکلي او لګولي دي. دغو نوماندانو پر هغو ځایونو هم خپلې ټاکنیزې پوسټرې لګولي چې د پولیو واکسین د ارزښت په هکله شعارونه پرې لګېدلي وو. په ننګرهار کې د ولسي جرګې نوماندانو په جلال آباد ښار کې د برېښنا پر پایو ګلدانونو دیوالونو د کورونو او دفترونو پر دروازو او لوحو یې خپل شعارونه لیکلي او لګولي دي. دغو نوماندانو پر هغو ځایونو هم خپلې ټاکنیزې پوسټرې لګولي چې د پولیو واکسینو د ارزښت په هکله شعارونه پرې لګېدلي دي. د ننګرهار عامې روغتیا ریاست وایي دوی له نوماندانو غوښتي چې په خپله ټاکنیزه مبارزه کې د پولیو یا د ماشومانو ګزن ناروغۍ پر وړاندې مبارزې ته پام وکړي او د پولیو واکسینو د عامه پوهاوي شعارونه دې نه پټوي. د ننګرهار عامې روغتیا ریاست مطبوعاتي مسؤول ناملا میاخیل په اړه وایي
زمونږ د عامې روغتیا په برخه کې ټولو هغه پیغامونو ته چې ولس یې استفاده کوي زیان ور رسوي خپلې پوسټرې پرې لګوي او بالخصوص د پولیو د ناروغۍ هغه شعارونه چې ولس ته عامه پوهاوی ترلاسه کوي په دې سره خپل انځورونه نصب نه کوي زمونږ پیغام تپ نه کوي او په دغه تړاو زمونږ پیغامونو ته ضرر ونه رسوي.
په همدې حال کې د ننګرهار ولایتي اداره وایي چې دوی ښاروالۍ ته دنده سپارلې چې د نوماندانو د پوسترونو د نامناسبې لګونې مخنیوی وکړي. د والي ویاند عطاالله خوږیاڼی وایي چې دوی د پولیو پر ضد د عامه پوهاوي شعارونه به د ټاکنیزو مبارزو له سیوري وژغوري. خو په ننګرهار کې د ولسي جرګې نوماندان وایي چې دوی هڅه کوي په ټاکنیزو مبارزو کې چا ته روحي زیان ونه رسوي او د دولتي او شخصي تبلیغاتو پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. ډاکټر شکر الله مشکور په ننګرهار کې د ولسي جرګې یو خپلواک نوماند دی.
پیشنهاد دا کړی هغوی ته مسپارښتنه کړې ده چې په هغه ځایونو کې زموږ پوسټرې او زموږ بینرې ونه لګوي چې هلته عامه ځایونه دي، عامه ښکلاګانې خرابوي، په ځانګړي ډول د پولیو د اعلاناتو په سر. د نورو کاندیدانو باندې مې هم غږ دی چې خپلې پوسټرې خپلې بینرې په هغه ځایونو کې مه لګوي چې هلته قانون تاسو ته اجازه نه درکوي یا اخلاقا تاسې مکلف یاستئ چې هغېته توجه وکوئ.
په ننګرهار کې د ولسي جرګې د نوماندانو ډېرې پوسټرې پر دیوالونو لګېدلي. په یو شمېر سیمو کې لیدل کېږي چې د پولیو پر ضد د عامه پوهاوي لیکل شوې جملې یې هم په خپلو پوسټرو رکی کړي دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده.
درنو ریدونکو په ملاوی کې د سیمایز حکومت وی چارواکي د زورګونو جنو چې په کم عمر کې واده سوي دي ودونه فسخ کړي. اوس دغه چارواکي ته د مارک ګواښونه سوي او د خلکو د سخت مقاومت سره مخ دي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبريالي الامیک مسینا پر رپورت کې د عاشق الله رحیم زوی څخه واوري.
په نړۍ کې د ټولو نه زیات په ټیټ عمر کې ودونه په ملاوي کې کیږي. ارقام ښیي چې په هرو دوه جنکیو کې یوه یې د 18 کلونو نه په ټیټ عمر کې ودیږي. اکثره د ودونه د ملاوي په کلیوالو سیمو کې کیږي. د دې سیمې خلک غریبان دي او په دې خاطر چې د جنکیو په بدل کې د هغوی کورنۍ ته په زیات اندازه ولور او نور قیمتي تحفې ورکول کیږي، اکثریت میندې او پلرونه دې ته زړه ښه کوي چې په ټیټ عمر کې خپلې لورګانې واده کړي. انی ای پی فانو شپارس کلن و چې یوشت کلن سړی ته په زور واده شوله. دا وایي میړه یې وهله ډبوله او ناوړه چلند ورسره کاوه.
دی نه غوړې چې فوګه یې مفور امینه دی ما ونه په کوم پاتو ماګول وانګا نه لو وډی کوم
د کورنۍ د ستونزو له وجې په زور واده کول ته مجبور شوم. زما مور او پلار ډیر غریبان و، زه وړه و ما خو بیا هم واده کول ته مجبور شوم. د سیمه ایز حکومت یوی مشری تیریسا کچین د موتو وس مبارزه پیل کړی چې په ټیټو مرکی واده شوی انجونی وژغوري. هغه تر اوسه د درې وزرو نه زیاتې جنکی ژغورلې دي. کچین د موتو د مبارزه په 2004 کال کې ورسره تر هغه پیل کړل چې یو دیارلس کلن انجلې ولیده چې خپل ماشومې ته یې تای ورکاوه. کله مې چې دا ماشوم ولیده سر را باندې وګرځېده. ما ترې وپوښتل چې خاوند دې چیرته دی. هغې راته یو کس وښوده چې د فوټبال لوبه کوله. ما د هغې خاوند خپل کور ته راوغوښت او ترې مې وپوښتل چې دا ستا ماشوم دی؟ ویلې هو. بیا مې ترې د عمر پوښتنه وکړله او راته یې وویل چې دوه اونۍ وروسته 14 کلن کیږم. ما چې دا خبرې واورېدې ټکان مې وخوړ. میرمن کچین د موتو تقریبا د 1 میلیون کسانو مشري کوي. هغې د خپل کنټرول لاندې سیمه کې د ټولو مسؤلینو ته امر کړی دی چې په ټیټ عمر کې ودونه ختم کړي او جنکۍ بیرته ښوونځیو ته ولیږي. خو د کلي ځینو مشرانو د دې کار سره مخالفت ښودلی او خبرداری ورکړی دی که چا د دې رواج په خلاف غږ پورته کړ وبه وژني. خو میرمن کچین د موتو ټینګ هوډ کړی دی چې د هیچا نه ویریږي او خپل د مرام به پوره کوي. هغې حتی 15 حکومتي چارواکي په دې خاطر برطرفه کړل چې په ټیټ عمر کې د جنکیو ودېدو ته د اجازې ورکولو په بدل کې رشوت اخیستی و. یو برطرفه شوي حکومتي چارواکي امریکا غږ ته ویلي دي چې په ټیټ عمر کې د نجونو واده کېدو ته د اجازې په بدل کې ورته د 15 امریکایي ډالرو رشوت ورکولو وړاندیز شوی و او دا او هغه د پیسو په لالچ کې دا کار وکړ. ما په هغه وخت کې د بوري اخیستو لپاره هم پیسې نه درلودې، نو ځکه مې رشوت واخیسته او د واده ته مې اجازه ورکړله. ما فکر کاوه څوک به نه خبرېږي. کچین د موتو د 2003 کال را په دې خوا د سیمه ایز حکومت مشري کوي. د ناګونی په سیمه کې چې دا یې مشره ده ډېر لږ داسې پیښیږي چې د حکومت مشري د ښځو سره وي. هغې د سیمه ایزو رواجونو په خلاف ټینګه مبارزه پیل کړې ده او د مبارزې کامیابي په دې کې ده چې د سیمې اکثریت ځوانان ملاتړ کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنیټ له لارې پښتو voa.com.
او اوس په مکړې دې مرکې ته. قومي جرګو تل د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې د شخړو او لانجو په حل کولو کې مهم رول لوباوه، خو د لیکوال حاجي ولی محمد په باور باندنیو لاسوهنو او د خبرو اترو پر ځای جنگ او جګړې ته د ترجیح ورکولو یې تاریخي اهمیت کمزوري کړی دی. هغه د خبره زموږ د همکار سید سلیمان شاه سره په یوه مرکه کې کړې ده.
حاجي صاحب، ولی محمد پخوانی پښتونخوا کې دا د ولسی او قومي جرګو رواج څنګه پیل شو؟
بچا صاحب، په دنیا کې اول رغونی تمدنونه دي په هغه کې یو آرین سیولایزیشن ورته وایي چې د هغه مرکز د امو سیند په شاوخوا کې د بلخ د ولایت سیمې تاریخدانان لیکلي دي. افغان قوم یا پښتون قوم دا د آریایانو یو شاخ دی. په هغه کې هم د دوو عنعنوي جرګو ذکر موږ د 15000 کلن پخوانی تاریخ چې ریګویدا ورته وایي په سنسکرت ژبه کې لیکل شوی دی، په هغو کې د دوو جرګو ذکر ونو. یوه ته سمیتي ویله، په هغه کې به پریکړې کېږي. یو سبا جرګه او یو سنتي جرګه ولې
bale
بیا چې دا د افغانستان معاصر تاریخ راوخو په دې کې لوی جرګه د حکومت خو هم څه دي او په بوراني حالات کې چې کله باندې کې پر افغانستان څو لري په هغه کې هم د شنو لا سره وکړي دي چې جرګو کې لکه د انګریزانو د یرغل په مده کې پښتون او عارفان چې د کابل لوی جرګه وکړه او یو هغه جرګه چې د حکومت په ګټه د وخت حکومتونو کوجه لکه د خلق دیموکراسي ګوند د وخت په مده کې چې جرګه وکړه یا پروفیسور برهان الدین رباني د آل حل حق شورا دا وکړه د حکومت په خپل ګټه خلک د خپل خوش را بلله
جرګې پخوام شوې دي او په معاصر وختونو کې شوې دي کم اصلیت کم قوت او کم اثر چې پخوا لر وسی ولین لري
یو خو د حکومتونو د ملتونو در مابین دا اعتماد ختم شوی دی تیرو تلویشتو کلونو کې چې افغانستان د کم ناورین سره مخامخ شوی دی هر حکومت راغلی دی هغه حکومت ملت څنګه نجي الکری دا هو یو علت دا دی چې یو په افغانستان کې دا سیاسي اوضاع روش نه دی کړی دا اساسي قانون پر بنسټ شونه ته وسلور او شیاسي کې د ډاکټر یوسف صدر اعظم په وخت کې اساسي قانون د حضرت د واسط په پیر کې جوړ شو په هغه کې سیاسي پرځونه ته اجازه ورکول شو له خو دې دا سیاسي مبارزه په نظامي مبارزه بدله کړه دا چې کوم حکومتونه راځي هغه پر ځای د دې دا نظام سروش ورکی وده ورکی هغه پر انتقام پر نظامي مبارزه باندې چندار کړی دي زور کړی دي
bale
نو هغه سیاسي نظام چې هغه په هغه ټولون کې نتیجه او پایله ورکولای شي چې هغه ذکر کټ ورې هغه کې د دیموکراسي دا نظام رښتیا کولای شي په درېمو نړۍ کمی وادونه دی په هغه کې رښتینی دیموکراسي زما په خپل فکر سره په ټول کې وجود نه لري
کله چې موږ د جرګې ذکر کوو د معاصر دیموکراسي سره چې په لودیزو هوادونو کې مروج ده بنیادی فرق څه ده
دا ټولنه د دغه پروسکټ د سیندې لپاره شاته پاتې ټولنه چې کوم نظام مو شتون لري نو دا د وخت په تیریدو سره چې د زړه کچل ورته دغه سیاسي نظام ورو ورو ودوځي او خپل هوښ نظام رسېږي نو دغه چې د ډوډۍ په دغه په مخول ټولنه کوم په خبره راځي دا کوم چې موږ ستاسو په شاته پاتې یو دونه شتون لري
bale که تاسو د خپل څولې کاله تجربې پرانا کې وګورئ لکه چې تاسو هم ویلې څو د انتخابات شوې دي په افغانستان کې خو هغه شان چې د ملت په درد باید دواشي دواشي ویني د انتخابات او مصارف هم د حد زیات پکېږي ک د دې په ځای باندې کپ مغه انانوي او تاریخي اعتبار یو قومي او ملي جرګه را وبل شي ډېر بغټور نه
فچا صاحب څنګه په دې کې دا چې یو حکومت او یو دولت نو پر ریاستي اډانه کې چې کوم وخت ادارې یا ورسي پراغه چې بیا ته نظام راولې نو هغه نظام مدار خوري په بخانه د سیرو سلور قانون څخه په افغانستان کې بدبختي په دې کې ده چې سیاسي اډانه یا هغه دایلي وړ څو دي لاس وګونو وران کړی دي آلو خلکو ته کار ونه سپارل شي
bale
دا داغو چې کوم دیموکراتیک نظام دی اداري دې مضبوطه نه دي کوم د شرع حکومت چې په افغانستان کې په تدریجار دي دا کوم ګوري دا دیموکراتیک دنیا په یو خو دې نشته
د څو خبرونو غټي اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د شنگهای د همکاری د سازمان د غړو مشرانو په غونډه کې په دوشنبه کې وینا کړې ده. پاکستان رسمن نړیوال ورشي صندوق ته د $12 میلیارډ عاجل پور غوښتنه کړې او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي نه غواړي چې د لادرکه شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د سرنوشت په وجه سعودي عربستان باندې د $1 میلیارډ په ارزښت د وسلو پلورل وځنډوي.
د امریکا جغه آشنا رادیو ډیر درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په امدیه ځای پای ته ورسېده. هیر مونسی چې زموږ د روغتیا و خبرونه ته د امریکا جغه آشنا رادیو روغتیا خبرونه ته په 00120218 یو دیش پر دیش باندې زنګ ووهی. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارو.